حالا هم اسمت سارون در استیدیو است و بشنیم که چه ها در برنامه دارن. خوش آمدین سارون.
دیر مننه نعیمی صاحب ستره مشه قدر منو آوریدون که تست هم سلامون آوردنی کم. په دې خبرونه کې چې یو سات دوام کوي د دوو اونیزو پروګرامونو ترڅنګ په راپورونو کې اوري چې په کونړ کې د ملکیانو د وژل کېدو په باب زیدو نقیز راپورونه ورکول کېږي او ملګري ملتونه وایي چې دا راپورونه څیړي. نور موضوعات هم لرو چې له خبرونو وروسته یې در اورو. لومړی هم د دې سات خبرونه. ملګری ملتونه په کونړ کې د ملکیانو د وژل کېدو راپورونه څیړي. په اروزګان کې واکسینران وایي د معاش یوه لویه برخه یې طالبانو ته ورکول کېږي او په فرانسه کې د ژیړ واسکټو اعتراضونه دوام لري. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نما د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې د ملکي تلفاتو راپورونه څیړي. د کونړ د ولایتي شورا غړي عبداللطیف فضلي روټرز خبري آژانس ته ویلي چې په حمله کې شل ملکي وګړي وژل شوي دي. خو په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویندوی دبرا ریچاردسن د ملکی وګړو د وشل کېدو خبر رات کړی دی. هغه منلی چې یو شمېر خلک ژوبل شوی دي. دبرا ریچاردسن ویلی چې په کونړ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې چې امریکایي قوای هوایی ملاتړ کاوه تر څلور زیات وسلوال طالبان وژل شوی دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. په اروزګان ولایت کې واکسیناران وایي چې د دوی د معاش په څلورو کې درې برخې وسلوالو طالبانو ته ورکول کېږي. په ترینکوټ کې واکسینارانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې پخوا یې 8000 افغانۍ معاش ترلاسه کاوه، خو اوس 3000 ورکول کېږي، ځکه چې مسؤولان د دوی د معاش 15000 نورې وسلوالو طالبانو ته ورکوي چې د واکسین مخه ونه نیسي. په اروزګان کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. د خوست خلک تر دې وروسته یوازې پر افغانیو راکړه ورکړه کوي. د خوست امنیه قمندان مل پاسوال اختر محمد نورزی پرون شنبه خوستیانو ته وویل چې په ورځنیو تجارتي معاملو کې دې یوازې له افغانۍ کار اخلي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د دې پریکړې له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. د پاکستان پوځ وایي له افغانستان سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې 233 کلاوې جوړې کړې دي. د پاکستان د پوځ ویندوی برید جنرال آصف غفور پرون شنبه وویل چې د دې 2011 کیلومتر اوږدې کرښې په اوږدو کې به د ازغن سیم د غزولو کار د راتلونکي کال تر پایه بشپړ شي. د پر ټویټر لیکلي چې تر اوسه پورې د پاکستان پوځ 802 کیلومتر ازغن سیم غزولی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي پاکستان تل د ارتیا په وخت د افغانستان ترڅنګ درېدلی دی. قریشی پر ټویټر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ته لیکلي و بګوري چې موږ به بیا هم ستاسو په څنګ کې ولاړ یو. قریشی پرون شنبه په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د سیاسي اعتماد پر پیدا کولو او سیمه ییز امنیت خبرې وشوې. شاه محمود قریشی کابل ته تر تګ وروسته پر ټویټر لیکلی چې د افغانستان په خوشحالۍ کې د ټولو ګډه خوشحالي نغښتې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې سبا دوشنبه د امریکا او طالبانو استازي د افغانستان د سولې په خبرو ته کښېنوي. دا خبرونه لازاجي راډیو اوري. په فرانسه کې پرون شنبه بیا هم د زیړو واسکټونو زرګونه اعتراض کوونکي لارو او کوڅو ته راووتل. زیړ واسکټې له تیرو 15 اونیو راهیسې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې مظاهرې کوي. په پاریس کې پرون امنیتي تدابیر سخت ول، خو د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ د وړو نښتو خبر خپور شوی دی. پولیسو ویلي چې 15 اتیا تنه یې نیولي دي. اعتراض کوونکي چې زیړ واسکټونه اغوندي له 15 اونیو راهیسې په فرانسه کې پر تیلو د مالیه د زیاتیدو او اقتصادي فشار پر ضد مظاهره کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې رپ موسیقي باید کنټرول شي. پوتین دا خبره پرون شنبه په کلتوري چارو کې له خپلو سلاکارانو سره په کتنه کې کړې ده. هغه په دې هم اندېښنه څرګنده کړه چې د روسیې په ځوانانو کې له رپ موسیقي سره لیوالتیا زیاته شوې ده. ولسمشر پوتین په کرملین کې په دې غونډه کې ویلي چې رپ موسیقي پر دریو ټکو ولاړه ده، او هغه جنسي مسایل، مخدر مواد او اعتراضونه دي. په وروستیو کې د روسیې حکومت په خپل هیواد کې د رپ موسیقي د یو شمېر پیژندل شویو سندرغاړو کنسرت لغوه کړ. د زیاتو څارونکو په باور دا کار د دې لپاره وشو چې هغو سندرغاړو د روسیې د ځوانانو د اقتصادي ستونزو او سیاسي نهیلۍ په اړه سندرې بللې. او د اوکراین دفاع وزارت د خپلې یوې جنګي جټ الوتکې د لویدو د علت په اړه څېړنه کوي. په دې پیښه کې د اوکراین د هوایي ځواکونو یو پیلوټ وژل شوی دی. الوتکه پرون شنبه ولوېده. د اوکراین پوځ ویلي چې یوه جټ الوتکه یې په ناڅرګندو عواملو د ناستې په وخت ولوېده. زموږ اخله ازادي رادیو اوریدا سړي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ چپه 12 پښنیوي او اف ام 7.5 چپه اوري. د روانې خبرونې په دوام کې به واوري. ملګری ملتونه وایي په کونړ کې د ملکی وګړو د وژل کېدو راپورونه څېړي، خو د کونړ والی د یو شمېر ملکیانو د وژل کېدا د تایید تر څنګ وایي.
ډېر کسان وژل شوي دي، په یوه جملې نه یې څلور کسان خارجي اتباع دي.
په اورزګان کې واکسیناتوران وایي د معاش لویه برخه طالبانو ته ورکول کیږي.
زمونات تقریبا 400 کډر نیم ساو مبلغین کار کوي د دې اړه وسې 55 زره غونې کار کوي د 155 لک غونې کڅو لک غونې کیږي دا وي مرده طالبان ترکو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسن وایي د ابتدایي پایلو له اعلان وروسته ورته زیات شکایتونه شوي، خو د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي
اکثر شکایت کوم څه دا ده چې فساد کې د ښکېلو چې او خپل مسلون څه جدي ډول بنسټونه ولري چې خدای نه خواسته وګړي فساد مرتکب نشي.
د میدان شار شاروالوي یو زورواکي کارت نه پریشتي
او دا کار ډول یو نو بغاوت دی چې د ولسمشر د حکم په مقابل کېږي، د میرمنو د حقونو په مقابل کېږي.
د دې او ځین نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه لرو، کور کلی او تاندې څنګ. ساعت 8 بجې او 8 دقیقې شوې. زموږ غله ازادي رادیو اوري، د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي او همې موضوعات کتلی شي. azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ د ویب پاڼه پته ده. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې د ملکی تلفاتو د شمیر په اړه لا هم زیدو نقیز راپورونه ورکول کیږي. د کونړ د ولایتي شورا غړي ادعا لري چې د ښځو او ماشومانو په ګډون ګڼ شمیر خلک وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي، خو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ویندویانو د ملکی خلکو د وژل کېدو خبر رد کړی دی. په همدې منځ کې د ملګرو ملتو د بشري حقوقو ډلې وایي چې له شلتنه د ملکی تلفاتو راپورونه ورسېدلي او دا راپورونه څېړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې د ملکی تلفاتو رپورټونه څېړي. د کونړ د ولایتي شورا یو غړي عبد اللطیف فضلی رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې په دې حمله کې شل ملکی وګړي وژل شوی دي. خو په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ناتړ ماموریت ویندوی ری دبرا ریچردسن د ملکی وګړو د وژل کېدو خبر رد کړی دی. هغه منلی چې یو شمېر خلک زخمیان شوی دي. دبرا ریچردسن ویلي چې د دې رپورټونو ورته رسیدلی چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې چې امریکایي قواوې ملاتړ کاوه په کونړ کې تر 40 زیات وسلوال طالبان وژل شوی دي. هغه رويټرز ویلي چې وسلوال طالبان له خلکو د سپر په توګه کار اخلي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال رويټرز ویلي چې په شلتن کې د حمله هدف د وسوالو طالبانو قومندان شریف معاویه وو. د کونړ والی ویلي معاویه په سیمه کې د القاعده د وسوالو لپاره د فعالیت زمينه هم برابروله. عبدالستار میرزا کوال ویلي چې په شلتن کې عملیات افغانستان کورنۍ ځواکونو کړی چې د وسوالو طالبانو او القاعده اته ډېر شغړې پکې وژل شوي او 12 زخمیان شوي دي.
د موږ ابتدایي معلومات خدا دې سه په تاسو په په دې عملیاتو کې ځینې ملکی کسان هم ځان سیدل دي چې هغه تحقیق روان ده څو کسان دي ماشومان دي خځې دي کوم ته د 300 کسان وزل سوي دي چې په یوه جمله نه څلور کسان خارجي اتباع دي او څلور کسان زخمیان هم خارجي اتباع دي او تقریبا څلور درس کسان داخلي کسان دي چې دوی د القاعده سره او د نورو دښمنانو سره ارتباط لري.
خو سوالو طالبانو په دې اړه څه دی ویلي؟ د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي ګل پاچا مجدي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ملکي تلفاتو ډېرېدل د اندېښنې یو اساسي مسله ده. تشویش پدې کې دی چې طالبان له ملکی خلکو د سپر په توګه کار اخلي چې جنگي جنایت حتی ورته ویل کېدلی شي او د افغانستان ځواکونه هم د بې دفاع خلکو امنیت ته چندان پام نه لري. ګل پاچا مجدي وویل چې په روسیو کې د هوایي حملو شمیر زیات شوی او ملکی تلفات یې زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د 2013 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې د سپتمبر تر پایه په افغانستان کې 314 تنه د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي حملو کې وژل شوي او 300 پوځ د شتنه ملکی وګړي زخمیان شوی دی. د نومبر 28 نیټه د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې د ډیر شو ملکی وګړو د وژل کېدو خبر خپور شو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نومبر په 30 پر ټویټر د دی پی شو په اړه لیکلی وو د ملګرو ځواکونو د تیروتنې لامره دا خوښنيون کې پېښه څرګندوي چې د افغانستان جګړه ډیره وژده سو. خو اشرف غنی دا هم لیکلی وو چې حکومت یې د ملکی تلفاتو د مخنیوي مسولیت او یو ملي پالیسی لري.
لبل خو ولسی جرګه ل امنیتي او دفاعي بنسټونو او ارګانونو غواړي چې په ملکی خلکو د هوایي بمباریو د تکرار مخه ونیسي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دې جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې دا خبره وکړه او د ترڅنګ ویل چې په هوایي بمباریو کې د ملکیانو مرشوب له د اندیشتې ورده. د دې موضوع په اړه د وصل وسال راپور ووري.
د افغانستان ولسی جرګه د پوځي عملیاتو پر مهال په هوایي بمباریو کې د ملکیانو د خوندیتوب په هدف په لازم دقت او خی همغږي ټینګار کوي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دغه جرګې د شنبې ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې د هوایي بمباریو پر مهال ملکیانو ته د مرګ شوبلې وختل په بیا بیا تکراریږي چې باید مخنیوي وشي.
اثر بمباردمان د سټي ولایت افغانستان
متاسفوي له بده مرغه د هوایي بمباریو پر مهال موږ په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ شوبلې شاهدان یو. چاره بار بار تکرارېدل د اندېښنې وړ دي. زموږ غوښتنه د افغانستان له امنیتي بنسټونو دا ده چې جنگ داسې مدیریت کړي چې ملکی خلکو ته مرګ شوبله ونه وړي. ښاغلی ابراهیمی دا څرګندونې وروسته له هغه وکړه چې په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استازي غلام سخی مشوڼي وویل چې د دغه ولایت په شولتن ورسوالۍ کې د جمعې په شپه د هوایي بمبارد په پایله کې د ښځو ماشومانو په ګډون له 30 زیاتو کسانو ته تلفات ووختل. په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې په کونړ ولایت کې په یو هوایي حمله کې د ښځو ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. په دغه اعلامې کې د وسلوالو طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قول ویل شوی چې د افغان او بهرنیو ځواکونو د هوایي حملو په نتیجه کې څلور کلی په بشپړ ډول تخریب شوی دی. له دې وړاندې د کندوز، هلمند او ننګرهار په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د هوایي بمباریو په اړه راپور نه ورکړل شوی دی چې یو لړ خبرګونونه هم راپارولی دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او مدني ټولنو د هوایي بمباریو پر مهال په بار بار ملکیانو ته د مرګ شوبلې وختل د اندېښنې وړ بللي او د مخنیوي غوښتنه یې کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي غفور احمد جاوید وایي افغان سرتیرو تل هڅه کړې چې د هوایي حملو پر مهال ملکیانو ته مرګ شوبله ونه وړي. خو د نوموړي په خبره دا چې وسلوال مخالفین د خلکو په کورونو کې سنګر نیسي نو په ځینو مواردو کې ملکیانو ته مرګ شوبله وړي.
متاسفانه وسلوال طالبان او نور تروریستي ګروپونه دا د عامه ځایونو څخه د خلکو د کورونو څخه استفاده کوي. د ملکي تلفاتو د رامنځته کېدو له عمل کېږي. خو بیا هم د امنیتي سکتور د رهبر او د جمهور هدایت دا دی چې
خاغلی جاوید د کونړ وروستۍ پیښې ته په اشاره سره وویل چې د دغې پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی سو موضوع له نږدې وارزوي. که څه هم نوموړي په دغه پیښه کې ملکیانو ته د اوښتې مرګ شوبلې په اړه څه ونه ویل خو ټینګار یې وکړ چې که هر چا په دې برخه کې وظیفوي غفلت کړی وي مجازات به شي. خو له دې ټولو سره سره د پوځي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد وایي د هوایي بمباریو پر مهال د ملکیانو د خوندیتوب بنسټیز لار دا ده چې له حملو وړاندې سیمه په دقیقه توګه څو وارې وکتل شي او له هغه وروسته دې عملي اقدام وشي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ژوند. آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
اته بجیا او 15 دقیقې شوې د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. کور کلی او تاندې څنګه خو د راپورونو په دوام کې اوري چې افغان چارواکي وایي هیله لري چې پاکستان دا ځل د افغانستان د سولې په پروسه کې مثبت رول ولوبوي. د اجرایه ریاست یو بیان فریدون خوځون وویل پاکستان پر طالبانو نفوذ لري او تمه ده چې له افغانستان سره د سولې خبرو ته تیار کړي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
په پاکستان کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د جوړیدونکو ناستې په اړه افغان چارواکي هیله ښیي چې اسلام آباد د افغانستان د سولې له پروسې سره رښتینې همکاري وکړي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون وایي چې د طالبانو د قطر د دفتر د پلاوی مشورې چې په پاکستان کې له خپلو مشرانو سره کړي ښیي چې طالب مشران په پاکستان کې دي. خاغلی خوزون د شنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل تمه ده چې پاکستان د خپل نفوذ لمخه چې پر طالبانو یې لري وتوانېږي دغه ډله له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي.
موږ هیله من یو چې دغه ناسته وکولی شي موږ یو ګام نور هم سولې ته نږدې کړي او د عملي خبرو اترو لپاره د پیل لامل شي. موږ همیشه د پاکستان څخه د تمه لرو او نورو هېوادونو څخه چې پر طالبان نفوذ لري همکاري وکړي او طالبان وهڅوي چې خبرو اترو ته چمتو شي.
په خاطر دې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې اسلام آباد د افغانستان د جنگ د سولې زی حل لارې ملاتړ کوي او په دې برخه کې مرسته ته آماده ده. خاغلی خان د جمعې په ورځ په پیښور کې وویل امریکا او طالبان به د پاکستان په کوربتوب د روان میلادي میاشتې په ولسمه چې د دوشنبه ورځ به بي سره وویني. خو خاغلی خان دا ونه ویل چې دغه ناسته به د پاکستان په کوم ځای کې جوړ شي. پاکستان په داسې حال کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د کوربتوب آمادګي ښیي چې زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته د خپل سفر په دوهم ځل کې له پاکستانی چارواکو وغوښتل چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. پاکستان مخکې له دې ویلي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې نشته خو افغان چارواکي له دغو څرګندونو سره موافق نه دي. د افغان چارواکو په نظر د مشورو لپاره پاکستان ته د طالبانو د قطر د دفتر د پلاوی سفر پاکستان کې د طالب مشرانو د موجودیت یو ښه مثال دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل افغان حکومت او طالبان باید له رامنځته شوي فرصت نه ګټه واخلي او مذاکرې وکړي.
کشورهای بزرگ جهان و منطقه به می نتیجه رسته که جنگ می
دوویل ده نره و سیمه لوی هوادون ده نتیجه تا رسیدلی چه جنگ ده افغانستان ده ستونز حل لاره نده. خدا چه لده فرصت گته واخستل شی و طالبان هم ده مذاکره میز تا حاضر شی.
جنگ دولکش ده سول خواه
سوله او ملی یواله ده هر اولس ده بقا او پرمختگ زمانت کوی.
ساعت 8 او 3 دقیقې دي. د اورزګان ولایت یو شمیر واکسیناتوران ادعا کوي چې د دوی د معاش یوه برخه وسلوالو طالبانو ته ورکول کیږي. دوی وایي له همدې لارې وسلوالو طالبانو ته په لکونه افغانۍ لاسته ورځي. که څه هم د اورزګان ولایت د عامې روغتیا د ریاست مسؤلان په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي خو په کابل کې د کتلوي معافیت مشر غلام دستګیر ناصری دا ادعا ردوي. په دې اړه له اورزګانه د شریف الله شرافت راپور واوري.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د پولیو د واکسین واکسیناتوران وای مسولین د معاش درې برخې وسلوالو طالبانو ته ورکوي. د دغه واکسیناتورانو له ډلې یو شمیر ازادي راډیو ته وویل
زه خپله دا واکسین مبلغ یم په دې ولایت مرکز ترینکوټ کې واکسین ګرځم مبلغ یم. ستونزه مو دا ده موږ مخکې پر واکسین کار کوي اوس هم کار کوم په واکسین کې موږ ته دغه واکسین لا مخ یاته زره باندې معاشره کولی وز مرده ماشونه پر 3000 ودرېدل نو موږ بیا د څخه دا پښتنه کوښښ داتې ماشونه مر څه پسه خطر کټوي. دې مرته په جواب کې ویل چې موږ کل طالبان سره هوته واکسینونه وړو. مرته طالبان وایي چې مرته به دوغونه وندره کوي موږ بیا ستاسو ته اجازه ورکوو چې مر په څه کې واکسینونه وګرځوي. پنځه زره افغانۍ چې په دې روزګان ولایت کې تقریبا څلور سوه که درې نیم سوه مبلغین کار کوي، د دې هر یو پنځه زره افغانۍ کار کوي، د میاشتې پنځه ویشت لکه افغانۍ که څو لکه افغانۍ کېږي، دا وایي موږ د طالبان تور کړو.
زما دغه اووه کاله کېږي چې زه په دغه واکسین کې دغه دنده لرم. په اول سر کې زموږ پیسې اته زره افغانۍ معاش و، وروسته بیا دی داسې یو دغه وکړي ول ول طالبان مقصد موږ ته وایي چې موږ دا پیسې موږ درته غواړو، دا ونه موږ درته غواړو. نو بیا چې موږ دوی ته وویل دی ویل وستی په حق طالبانو تیاری وکړي، نو موږ ټول دا ولي ول ول دا بس، نو دا دغه د ستی دغه نصیب دی. دغه سنې به کېږي موږ ته خود نور درک نه معلومیږي، خدای راته وایي چې ستی حق طالبانو ته ورکول کېږي.
دغه واکسیناتوران غوښتنه کوي چې خپل حق حق دی ورکول سي.
نو موږ دا غوښتنه ده چې موږ ته خپل حق را ورسیږي. اوس خو پخوا د طالبانو په منطقه کې واکسین کېدلی، نو اوس خو هغه منطقه کې هم نه کېږي، خپل د حکومت په خپله صحه کې دا واکسین کېږي. دا باید دی خو هغه خپل پر منطقه کنټرول لري، دغه خپل حق باید د بلیغین تور ورسیږي. پره
دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو له تیرو څو میاشتو راهیسې د پولیو د واکسین د کمپاین د کور په کور مخه نیولې. د اروزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین بیا په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي، خو په مرکز کابل کې د کتلوي مافیات د برخې مسؤلین د واکسیناتورانو دا خبرې ردوي. د یادې ادارې مشر غلام دستګیر ناصری ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیڅکله هم د واکسیناتورانو حق کوم بل چاته نه دی ورکړی. دا خبرې هیڅ حقیقت نه لري. دا خبرې چې دوی کوي یو شمېر هغه کسان دي کوم چې له موږ سره مخکې کار کوي، خو اوس موږ له دندې ګوښه کړي دي. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې هیڅکله به هم موږ د واکسیناتورانو حق د دولت زد وسلوالو مخالفینو ته ورنکو. نه یوازې د واکسیناتورانو حق، د هر چا حق چې وي موږ به یې هیچا ته ورنکړو. وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې دغه ډول خبرې رد کړي وي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو ټول روغتیایي مرکزونه د ناروغانو پر مخ په دې موخه تړلي وه چې ګڼې روغتیایي مسؤلین دې غوښتنې فرا کړي.
اوس په رضوان مراد درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
سرایو ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې افغانستان ته د بوسنیا هرزګوینیا د تازه دمو سرتیرو د استولو موضوع خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکلي دي چې د دې هیواد درې پنځوس سرتیري او افسران چې څلور ښځې هم پکې شامل دي د جمعې په ورځ افغانستان ته روان شول. دا سرتیري په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان د ماموریت لپاره روزل شوي دي. سرایو ټایمز لیکلي دي چې بوسنیایي ځواکونه به په افغانستان کې سوله ییز ماموریت ولري او تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په لړ کې په افغانستان کې وي. سرایو ټایمز ورځپاڼې زیاته کړې چې دا تازه دمه درې پنځوس سرتیري به په افغانستان کې د هوایي ډګر د امنیت چارې پر غاړه ولري او په جګړو کې به برخه نه اخلي. د بوسنیا هرزګوینیا شاوخوا دیارلس سو سرتیرو له 2009 کال راهیسې په افغانستان کې په مختلفو وختونو کې په پوځي ماموریتونو کې برخه اخیستې ده. ډیپلومات مجلې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوبو د جنجال په اړه یو مقاله خپره کړې ده. مجله وایي د کابل پر سیند د شاتوت د بند پروژې چې د 2.6 میلیونه ډالرو په لګښت جوړیږي ګاونډی پاکستان خواشینی کړی دی. د مقالې لیکوال وایي د کابل پر سیند جوړیدونکي د شاتوت بند چې هند د جوړولو چارې پر غاړه اخیستې دي د افغانستان له نظره د دې هیواد د انرژۍ او داخلي ثبات لپاره مهم دی، خو پاکستان بیا دا اندېښنه لري چې دا بند به په خیبر پختونخوا کې د کرهڼې او خلکو ته د اوبو رسولو چارې اغیزمنې کړي. د ډیپلوماټ مجلې په وینا پاکستانی رسنیو حتی د کابل پر سیند د شاتوت بند پروژه د پاکستان پر وړاندې د هند یو طرحه بللې ده چې غواړي د افغانستان له لارې عملي کړي. خو د مقالې لیکوال وایي د کابل سیند د افغانستان لپاره د پاکستان پر ضد تر یوې سیاسي حربې نور زیات اهمیت لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د لومړنیو پایلو اعلان وروسته زیات شکایتونه وررسیدلی دي. د دغه کمیسیون منشی او ویاند علی رضا روحانی ازادي راډیو ته وویل ورځ تر بلې د شکایتونو په ثبت کې زیاتوالی راځي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې د شکایتونو کمیسیون باید د څېړنې په وخت له عدالت څخه کار واخلي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې لا دویم ځل ثبت شویو شکایتونو او څېړنې ښکاري چې د انتخاباتو په لومړنیو اعلان شویو پایلو کې به بدلون راسي. د دغه کمیسیون منشي او ویان علي رضا روحاني د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولایتونو کې د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته په زیات شمیر کې شکایتونه ثبت شوي دي.
تعداد زیادی از شکایت در ولایت ما ثبت شده چون ستنوار رسیدید.
هغه وای په ولایتونو کې زیات شمیر شکایتونه ثبت شوی او د زیاتوالي په حال کې دي. څېړنې پیل سوي به هم وایم چې شکایتونه نسبتا زیات دي. احتمال شته چې د لومړنیو پایلو په نتایجو تاثیر واچوي او په وروستیو پایلو کې بدلون راسي. خو دا چې په څومره شمیر کې شکایتونه ثبت شوي دي ښاغلي روحاني په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د ولسي جرګې د انتخاباتو د 15 ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان کړي او د کمیسیون د چارواکو په وینا ممکن نورې پایلې هم ژر اعلان سي. د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته یو شمیر کاندیدانو او د انتخاباتو د څار بنسټونو په دې اړه شکایتونه وکړل او لومړنۍ پایلې له تقلب او درغلیو ډکې وبللې. د انتخاباتو د قانون لمخه د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته خلک کولای سي د 24 ساعتونو په اوږدو کې شکایتونه ثبت کړي چې له څلنې وروسته باید په 15 ورځو کې پایلې د انتخاباتو له کمیسیون سره شریکی کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق برس د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غواړي چې د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته د ثبت شویو شکایتونو په څېړنه کې عدالت په پام کې ونیسي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایی رئیس یوسف رشید وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د لومړنیو پایلو په اعلان کې له احتیاطه کار نه دی اخیستی، نو لازمه ده چې د شکایتو کمیسیون ثبت شوي شکایتونه باید په دقت وڅېړي.
نو دغه خامخا تغیرات راځي غوښتنه د شکایت کمیسیون څخه ده چې دې موضوع د ډېر مهم دی. یو دا چې فساد کې د ښکېل وسي او له خپل مسؤلیت څخه په جدید ډول باندې سره نه ولري چې خدای نه خواسته وګړي د فساد مرتکب نه شي. دوم قدم کې دا چې عدالت پام کې ولري، د هیڅ حق ته باید صدمه ونه رسي چې خلکو پاک رايي کوي وایي چې دوی هغه باید حساب شي. او په دریم قدم کې دا ده چې د سیاسي فشارونو لاندې را نه شي چې موږ دا غوښتنه دي چې کمیسیون په دې اړه باندې یو لوی ازمایښت لاندې دا کچې د دې ناکامه شو عین سرنوشت برخلیک دی انتخاباته کمیسیون د دې مخامخ کیږي او په وخت کې فقط موږ د ازل غوښتنه کوي.
ښاغلی رشید زیاتوي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید په پریکړه کې د خلکو رایو ته احترام ولري او لکه د کابل ولایت د رایو په سر له انتخاباتو کمیسیون او حکومت سره جوړجاړی ونه کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ډاډ ورکوي چې له کومې سیاسي معاملې او فشار پرته به ثبت شوي شکایتونو ته د قانون په رڼا کې رسیدګي کوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د میدان شهر شارواله ظریفه غفاری وایي چې یو ځل بیا د حاجی غلام محمد په نوم یو کس د معرفي کېدو مخه نیسي. اغلی غفاری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی و چې پرون له کابله تللی پلاوی نوموړی معرفي کړي، خو وسلوالو کسانو د پلاوی مخه ونیوله. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
د میدان خرواله تور پورې کوي چې غیر مسول وسلوال کس حاجی غلام محمد یې کارتان نه پرېږدي. ظریفي غفاری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سیمه ایز اداره په دې برخه کې سهلنګاري کوي.
متاسفانه نن ښاغلی غلام هغه د مصالحو کسانو سره ګډ ننوځي ښاروالي دننه ښاروالي ریاست ته، او د دې مخه نیسي چې زما معرفي وشي. او دا په زه سوچ کوم چې په ښکاره ډول یو نوی بغاوت دی چې د ولسمشر د احکامو په مقابل کېږي، د میرمنو د حقونو په مقابل کې کېږي، د ولایت د والي تر ګیرې لاندې کېږي او ټول ورته ګوري فقط.
ظریفه غفاری شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د آزادې سیالۍ له لارې د میدان وردګو خرواله وټاکل سو، خو نوموړی وایي چې په هغه وخت کې د مصلحت او قومي زورواکو لخوا یې د کار مخه اډب سوي و. هغه لی غفاری زیاتوي چې نوموړی د بریالیتوب له مدیر رئیس دندې ته نه د پریښودل سوي او په کابل کې اوسیږي. خرواله وایي چې ټاکل سوي و د شنبې په ورځ له کابل نه یو لوړ پړی پلاوي او د میدان وردګو سیمه ایز اداره نوموړی معرفي کړي، خو د ولسمشر د سلاکار حاجی موسی د ورور حاجی غلام محمد لخوا یو ځل بیا کار ته پرې نه خودل سو. حاجی غلام محمد منی چې ظریفه غفاری کار ته نه د پرېخي او دلیل یې هم د خرولی پوسټ د جالی بریالي توپ غوته کوي. حاجی غلام محمد ازادي رادیو ته وویل چې
او د رښتیا موږ مخانی ولې د فقط په همدغه دلیل باندې مخانی ولې د دې پوسټا انجنیر یاسین کاندید سو او او نمبر 3 نجیګی دی شپګ نمبر 3 نجیګی دی داسې اوس د جالو تصویر په حساب باندې د رشپات په حساب باندې د سر هر چا دغه کړی دا د غلطی کړی دا منګه فقط خپل حقوق نه دفاع کو او دا تنا د ما خبره نه دا د ټول لس خبره د ټول ولایت خبره د ټول میدان ورداګو خبره ده دا نه د ندی او شخص باندې تور لګي او نه د خلکو باندې بوختان کوي
دا چولې د میدان والی او سیمایز ادارې د نوموړي په معرفي کېدو کې مرستنه د کړې هڅه مو وکړه په دې اړه د والی نظر واخلو خو والی خبرو ته حاضر انسو خو د میدان ورداګو د والی ویان عبدالرحمن منګلوبای چې د یک شنبه پورس په دې اړه غونډه نیول کیږي او د معرفي کېدو په اړه ورستۍ پریکړه کیږي په ورته وخت کې د میدان ورداګو خارواله داډمنه نه د چې غلام احمد به د نوموړي د معرفي کېدو اجازه ورکړي
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو د روانې خبرونې په دوهم نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو تاندې څنګه او کور کله خو اوس چې اته بجې او دیرش دقیقې دي ستاسو پام را ګرځوم د دې سات لنډو خبرونو ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نماد کونړ په شلتن ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې د ملکی تلفاتو راپورونه چیړي په ورزګان ولایت کې واکسینران وایي چې د دوی د معاش په څلورو کې درې برخې وسلوالو طالبانو ته ورکول کیږي د خوست خلک تر دې وروسته یوازې پر افغانیو راکړه ورکړه کوي دا پریکړه په خوست کې د امنیت قومندان په مشرۍ په یو غونډه کې وشوه افغان سینمایي لوبغاړی محمد حنیف هنګام د شپږ پنځوس کلونو په عمر وفات شو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي پاکستان تل د اړتیا په وخت د افغانستان تر څنګ درېدلې ده د پاکستان پوز ویلي افغانستان سره د ډیورن کرشي په وښدو کې 203 دیش کلاوی جوړی کړی دي په فرانسې کې پرون شنبه بیا هم د زیړو واسکټونو زرګونه اعتراض کوونکي لارو او کوڅو ته راووتل او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې راپ موسیقي باید کنټرول شي تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اوري
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه رنزور زړه وړم ستا د سترګو سالګری ته رنزور زړه وړم ستا د سترګو سالګری ته په ټول خار کې نه نرګس شته نری دي په دې خبرونه کې د کلیزو په نمانځلو خبرې کوو وا بوري چې د کلیزې د نمانځلو په اړه ځوانان څه نظر لري
ما یو تروټی تل منځل یو خپل بس هغه د لکه خوشاله سل
نو کولای شي دوی ته داسې احساس ورکړي چې دوی د خپل موجودیت نه خوشاله دي او کورنۍ د دوی په موجودیت باندې فخر کوي
که کلیزه نمانځل کیږي څه ډول باید ون منځل شي
د یو ملګری کلیزه کولای شي چې دوی په زر افغاني ول منځي
نو کسرای فکر وکړي چې دا تیر یو کال څنګه تیر کړی دی بده کې ښکارونه کړی دي سلاستراوډن درلوده
د تاندې څنګه د خبرو ونه چې همایون هیواد جوړ کړي زفرشته غنی وړاندې کوم په پایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یو وړاندې کوي
د کلیزون منزل د نړۍ پاډیرو هیوادونو کې دود دي چې وسته افغانستان پازینو خارونو کې هم د ماشومان او ځوانانو کلیزه د کورنۍ د غړو او ملګرو لخوان منزل کیږي پا کلیزه کې د کیک ترڅنګ هغه کسته چې کلیزه یې بي ډالۍ ورکول کیږي او د غورز په خوشحالي او سندر ورتن مانځي لطف لاستانګزی چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړي وای په بهرنیو هیوادونو کې ډیر خلک خپل کلیزه مانځي خو دا چې په افغانستان کې هم مستقلیزون منزل پیل شوی د یې په نیک فال نسی
په نور نړۍ کې تر ډیره پورې خلک خپل کلیزه مانځي ډیر په خوخي باندې مانځي خلک یو تر ډالۍ ورکي خپلوان دوستان او ملګري بعد خبر نه خوخه د منځل لپاره یو بهانه ده. بل پیوښتم پیړی کې خلک ډیر مصروف دي، ډیر بوخت دي، هغه ته ډیر کم وخت پیدا کیږي چې سره یو ځای سي. نو دا د دوستانو او د کورنۍ یا د ملګرو سره د یو ځای کېدو لپاره مې وخت بهانه ده. او چې ول منځل سي به تر دا کونن منځل سي فکر کوم غټ مشکل نسته. خلک سرپرایز جوړه وي یا نه خبره دوی لپاره پروګرام نیسي، بیا ډالۍ ورکول کیږي.
تاجولي غورځنګ د کلیزو پن منځلو کې د ټولنیزو شبکو رول ته اشاره کوي چې په وینای د ملګرو کلیزي یو بل ته وریادوي.
مثلا د کې یو لوی رول ټولنیز رسنې هم دي. مثلا که یو ملګری احمد نومي کې هغه سالګرل مانځي په ټولنیز رسنو کې خپل تصویرونه یا د دې خوخه تصویرونه پوسټ کوي، دی پاړه خبري کوي، بلم هڅه کوي چې کلا د کلی زرا نګدګی ګنور ملګری د لپاره آمادګی نشي ترسو دغه کار ورته کی. مثلا مونږ ځینی کارونه کوو، یو وخت دا نه رواجونه چا پیژندل، خو چې رامنځته شول دا د اقتصادي غوښتنو او یو ډول فیشن رامنځته کړ.
ډیر کله داسې هم پیښیږي چې په کور یا د ملګرو په منځ کې یوازې د یو کس کلی زمون منځل شي او د نورو بیا نن منځل کیږي. خو لطف الله ستانکزی وایي د کلیزې په منځلو کې باید د کورنۍ غړي او ملګري فرق ونه کړي. دا غوړندیز دا دی چې ټولو ته په یو ډول کلیزی ون منځل شي چې د چا ګیله ونه شي.
نو په دې کې والدین ډیر مهم دی، هغه د خپل اولادو کلمنځي باید ټولو ون منځي. بدبختان موږ تاسو په دې ټولو نه کې ژوند کوو چې چالوړ پیدا کیږي، هغه ډیر خفه کیږي. نو که د لوڼو کز منځل کیږي باید زامنو هم منځل شي چې برابري وي. او ملګرو په ماینس کې باید موږ او تاسو دې ته توجه وکړو چې څوک په موقف کې دی، ځکه چې هغه شاید کده غول منځل سی او بل ملګری هم که موږ او تاسو سرکل یا په ډله کې لږ کمزوري دي اقتصادي لحاظ یا د بل لحاظ، باید په یوستر ګورته وکتل سی. که چیرته داسې کیږي چې دیون منځل کیږي یا د فامیل کې یا ملګرو کې شاید هغه ته احساس کمی ورکول سی، خو دا مهمه نقطه ده. فامیلونه مور او پلار یا خویندې ورونه کده بل دیو فامیل غړي کلیزن منځي باید ټول منځل سی کمی احساس.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو سمسور وایي د دوی په سیمه کې ځوانان خپل کلیزنن منځي، ځکه هلته د کلیزو د منځلو رواج نشته.
ما منځل هم نه دا ورته یادم نه دا زمونږ په کلچر کې او په پښتنو کې او په خاصه زمونږ په ساحو کې دا دغه نشته، دا رواج نشته چې ورځ ول منځي. خو دغه نه یو محفل جوړي په حساب خپلوان راغواړي، په خپلوانو چې راځي نو دا ټول مصارف دغه ته به ته تصمیم نیسي د غذا په اړه او د نورو په اړه باندې، نو دا ټول اسراف کې راځي.
د لوګر اوسیدونکو محمد داود بیا وایي دا چې په افغانستان کې د غمونو خبرونه ډیر دي، په کار د چې خلک د خوشحالۍ دغه سي پروګرامونه جوړ کړي چې هم خپل ځان خوشاله کړي او هم نورو ته خوشحالي ورکړي.
زما په نظر دا یو ډیر ښه کار دی چې موږ یو سره کوم، ځکه چې هر ورځ ګورو چې هر ځای خفګان دي، بس جنګونه دي، داسې چې کې ژوند کوو چې هغه د غمو ځای ده. نو داسې یو نیک کار کول، یو ملګری مو راځي موږ ته سالګره نیسي یا کلیزه نیسي، راغونډي ملګری راغونډي خپلوان راغونډي، ځکه چې بس ټول خلک زیات مصروف وي که نه ټول وظیفو کې وي. نو داسې زنګ چې بس یو کوټه کې راغونډیږي چې راغونډیږي مسلم سره کوي مینه خپل اظهار یو بل ته. نو داسې کار کول زما په نظر ډیر نیک اقدام ده. نور ملکتونه چې دي تا ته خوشحالي درکوي، افغانستان کې باید ته ځان خپله خوشحاله وساتي، داسې پلمې باید ولټوي
دا. پکتیا اوسیدونکو احمد الله د خپل وترورځي د کلیزی پاړه راتوي چې د ورتن منځلې و او هغه ډیر خوشاله کړی و.
ما یو تروټی تل منځلې و خپل، بس هغه بس هغه وی چې ما کلیزه ده نو مونږ بیا ورتول منځله، د لکه خوشاله سه لکه ډیر د احساس خوشالي و. نو مونږ غسر یو وړو کې غونډې لیک مسخرم کې وکړه، وړو مې وړو کې کیک او تاخیس ته پینزو والا یو شمه مرتفع کې لګولې مونږ راځي ته بډ دې. نو بیا غسر دی هغه انجنیر دی، نو غسر د خپل پوزیشن خلک هم راغلی ول چې کله اتاق تر نه مونږ بل اتاق کې پروګرام جوړ کړی. نو دا وړ اول اتاق دالیس کې مونږ دغه پروګرام جوړ کړی. نو دا ډیر د خجالت سره د خلکو نه وشرمېدو. نو چې بیا کله دن نه راغی مونږ ورته غټ کیک جوړ کړی ورشي، نو بیا ډیر خوشاله سو، ډیر ښه احساس یې کاو، ډیر د خپل مرګول ته ډیر د سیغه هغه راغی که نه چې مونږ ترور ځان دي. نو بس ماته بډ دی نیولې دی، نو ډیر ښه احساس یې کاو، خوشحالي احساس یې کاو.
د تاجولي غورځنګ په خبره کلیزه په ډیرو کمو مصارفو هم منځل کیدلی شي، خو که په دې مراسمو کې ډیر مصرف کیږي نو ناسالمې سیالۍ ته لار هواروي چې سبا به بیا هر څوک هڅه کوي خپله کلیزه تر نورو شاندار ونمانځي او ډیر مصارف وکړي.
د دې بیا یو لوی توان دا دی چې ځینې خلک د کلیزو پر منځنو کې لوی افراد کې افراد دی چې مثلا د یو ملګری کلیزه کولی شي چې دوی په 2000 افغانۍ ولمانځي په 2000 افغانۍ ولمانځي خو به په دې کې افراد کې ځینی ملګری داسې وي چې په زرهاو مصارف هم کوي مثلا 5000 مصارف یو کې کنه چې دا بیا یو نو ډیر لوی تاوان هم دی او ډیر لوی افراد هم دی چې دا بیا کولی شي د خپل کلیزه په یو خدو دی په بد دی واړوي مثلا لکه مونږ ودونه مثلا مخکې بو وادونه چې خلک کول یو لک مصرف چې ډیر پیراغ یو لک پیراته خو دا اقتصادی سیستم نه کسړې ورته وګوري خلک هوټلونو کې کوي لکه پامدا کلیزو منځل ونته پست مجبور چې 15 شپږ لکه په دې باندې مصارف وکي او دغه باید ول منځي کوي ول منځي د ټولنې او د سیستم وختنه د کوي ونه کې به خلک شاید یو څه در پسې و یا تا ته د خپل بزړ کې خوندر نه کې جدا ایمان منځل چې کوم یا مثلا زما کوشده و یا د زما واده و یا زما کلیزو د په شکل ونه منځل شو
لطف الله ستنګزای وای د کلیزو منځل باید یو هدفمن کار وي او هغه کس چې کلیزه منځل کیږي باید په دې فکر وکړي چې په تیر کال کې څه وکړل او په راتلونکي کال کې باید څه وکړي
نو دا کلیزه چې منځي باید په اهمیت باندې څوک پیږي چې ولې منځم کړه نو که سړی فکر وکړي چې دا تیر یو کال څنګه تیر کړی دی بده کې ښه کارونه کړي دي په ښو کارو باندې هغو ته هغه زیات کړي او کوم بد کارونه چې کړي دي هغه تکرار نه کړي او د خپل تیره کال وارزوي چې بده کې ما څه لاسته راوړنې درلودې نو بیا به فکر کوم یو ښه کاری او د راتلونکي کال لپاره هم سړی باید پلانونه ولري چې زه په راتلونکي کال کې څه غواړم وکړم هماغه کال چې رارسیږي یا کومه ورځ چې بیا خپله کلیزه لمانځي نو یو ښه بهانه به وي چې په ده باندې فکر وکړي چې دا کار مې څنګه تیر شو نو خصوصا کوم کسان چې دا د شلو کالو نه کم وي ځوانان یا تنکي ځوانان او بیا د شلو نه دېرش کالو ترمنځ په دې کې طبعا انسان ژوند چې زیاتېږي هم د سړي په هغه اولویتو کې او لومړیتوبونه چې دي په هغې کې تغیرات راځي د دې لپاره هم دا ګټوره ثابتېدای شي
د سنگه له ازادي رادیو څخه اوري د خبرونی پادي برخه کې زموږ همکار همایون هواد د پوهنتون له استاد او د ټولنیزو مسایلو له کارپو قیس محمدی سره مرکه کړې ده چې د ځوانانو ترمنځ د کلیزې د نمانځلو په تاثیرات ور سره خبرې کړې او په پایل کې ترې پوښتلې چې کلیزې باید څه ډول ونمانځل شي چې اقتصادي تاوان یې ډیر نه وي
سره د دې چې د کلیزې تجلیلول یو ښه رسم دی او په جامعه کې په کورنۍ کې د مثبت تغیرات راوستل شي ولې که د افغانستان غوندې نورو هیوادونو ته وکتل شي دلته د کورنیو د وګړو تعداد ډیر زیات دی او په دغه سه حالاتو کې بې ځایه مصرف کول ډیر مصرف کول باعث د دې کېږي چې د یوې خوانه د کورنۍ عواید صدمه وویني او د بلې خوانه مصارف په بې ځایه ځایونو کې شوي دي مثلا کې یو کورنۍ 15 شپږ ماشومان لري او دوی په کلیزه باندې ډیر مصرف کوي کیکونه راوړي او داسې نور مصارف کوي نو دوی مجبور دي چې د نورو مصارفو نه پیسې راکمې کړي او په دې باندې ولګي په یواز د دې دوی کولای شي دغه پیسې په تفریح باندې مصرف کړي دغه پیسې په تحصیلاتو مصرف کړي په کالیو باندې مصرف کړي چې دا کولای شي د دوی د کورنۍ ژوند بهتره کړي د دوی هغه صحت بهتره کړي او د دوی عواید کې د شي پاینده کې دا ډیر لوړ کړي مګم په کلیزو تجلی ولو باندې منګه ډیر پیسې مصرف ته ورسو نو دا یو نو زیات پیسې ده
استاد کله چې د یو ځوان کلیزن منځل کیږي دا د پښون څه اثر کوي
د ټولنې له نظر او د کورنۍ له نظر زه فکر کوم چې د سالګری تجلیل اول د کلیزو تجلیل اول د مثبت تاثیر لري د وی خونه دوی ته د ځان اهمیت زیاتی کی د بل خونه دوی ته موږ کولای شو اظهار د خوخی وکړو چې دوی په دې کورنۍ کې شته دي موجود دي او د دې سره سره رواني مثبت تاثیرات هم لري مثلا د هغه چا چې کلیزه تجلیل کیږي دوی داسې احساس کوي چې د دوی موجودیت په دې دنیا کې په دې کورنۍ کې ډیر ښه دی او خلک خوشاله کړي دي مثلا که د دوی دغه کلیزه تجلیلیږي نو کولای شي دوی ته داسې احساس ورکړي چې دوی د خپل موجودیت نه خوشاله دي او کورنۍ د دوی په موجودیت باندې فخر کوي ولې هغه څوک چې د دوی کلیزه نه تجلیلیږي ممکن نه ده چې داسې احساسات con el herido.
درنو اوریدونکو دا و د تاندې څنګه خبرونه تر بیا خو وخت ولري
لیمو ال جنگ زره چي دا سمي بدي سيغي
په واسيما کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خصم ورته خسته نسونو نسونو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو
دغه شپین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
مې ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی دا زدی رادیو درنور دونکو د کور کلی د خبرونې مینوالو سلام آیا داسې کورنۍ مولیدلې چې د کورنۍ د غړو ترمن زید او قصد موجود وي
ډیر زیات هم قصد کو داسې هم کله کېده چې موږ به وافته یو نیمه هفته به موږ د یو بل سره خبرې نه کولې
د کورنۍ د غړو ترمن قصد او کینه کوم مشکلات را ولړوي
که قصد او قصد بازی دی او که به اتفاقی راضی کور کې بد نظام راضی یو یو خواته زی
او د دې عمل د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي
یو لارې اداره چې موږ په کورنۍ کې د هر څه خبرات
قدر من اوریدونکو نن همدې موضوع ته تم کېږو چې ولې په ځینو کورنیو کې د کورنۍ د غړو ترمنځ زید ګیلې او تاوتریخوالی موجود وي او دغه عمل په کورنیو کې کوم مشکلات جوړوي او د حل لارې څه دي د دې موضوع د راسپړلو په خاطر د خلکو د نظرونو ترڅنګ د دنیا عالم نظر او په پای کې داروپو سره مرکه هم لرو د خبرونه مریم توخی جوړه کړي او زه یوسف زدرانی درته وړاندې کوم ملتیا مغواړم
عزت مند اوریدونکو کورنۍ لمړنۍ ټولنیز بنسټ دی چې د شریک ژوند پیل پکې کوو او له دې کورنۍ نورې کورنۍ جوړیږي کورنۍ د ټولنې یو وړوکی واحد دی چې د نسل د ډیرولو او د ماشوم له روزنې سره سره ډېرې نورې دندې هم لري د انسان په ژوند کې یو لوی لامل چې له انسان سره په ټولنیزتوب کې مرسته کولی شي هغه په کورنۍ کې د هغه د ماشومتوب پړاو او تجربې دي که د کورنۍ فضا له مینې محبت تیرېدنې صمیمیت او په ورته وخت کې له دښمنۍ کینې کرکې او تاوتریخوالي ډک وي ماشومان ټولنیزې عاطفې او احساسات له مور او پلار او خویندو ورونو سره تجربه او زده کوي د کورنۍ غړي یو پر بل پورې تړلې وي او هر راز فردي ستونزه او ربړه کولای شي چې د کورنۍ نور غړي هم په مستقیم او غیر مستقیم ډول تر اغیز لاندې راولي په کورنۍ کې زد او کینه د کورنۍ د صمیمیت فضا په ناخوالو او خفګانونو بدلوي هم به تړاو د کابل د لسمې ناحیې اوسیدونکي هیله وایي چې د دوی په کورنۍ کې د کورنۍ د غړو ترمنځ زد او قصدونه موجود وو نوموړي زیاتوي
مونږ اته خویندې وو یوه مشره خور چې مې وه هغه واده وه اوه خویندې نور په کور کې وو همیشه وخت په زما مور کشرې لور ته ډېر ناز او نوازش ورکوه او ما به ډېر زیات رنځ وړو ډېر زیات به م قصد کوو داسې به م کله کېده چې موږ به یوه هفته یوه نیمه هفته به موږ د یو بل سره خبرې نه کولې زما کشره خور چې وه هغه ښایسته وه همیشه خپچې مونږ سیمارکه راغله هغه به خوخه ولا بیا زمونږ یو گاونډای خزه هغه زما مور ته ویل چې خو ته اشتباه کې باید چې مارکه راشي دا کشر لور دی ته یو زی ته ولګي پټا کړی بیا بنو هغه کشر خور به مونږ ته پیغور راکو چې زه خایسته مار سو خوخه تاسو څوک نه خوخه دا هم یو جنگ مونږ ته بیا ډیر زور راکو بیا ما به خکله و ژړل ما بل چې والدې داسېږي همیشه وخت به مونږ مور سره مور ته پیغور ورکو چې ته په اولاد کې فرق کې یا غلور در باندې ګران ده مونږ در باندې نه داسې به همیشه وخت پیښېده
سالم کورنۍ سالم شخصیت روزي او ټولنې ته وړاندې کوي. له سالم شخصیت سره د سالم روان مفهوم تدای کیږي او له سالم کورنۍ سره بیا ځینې نورې خبرې لکه د کورنۍ د غړو ترمنځ کلک پیوندونه، ښې انساني اړیکې او ګډې موخې او ارمانونه د انسان ذهن کې تاویږي. په ټولنه کې داسې کورنۍ هم تر سترګو کیږي چې په هغې کورنۍ کې د کور ټول وګړو ته خپل حق او حقوق ورکول کیږي، نو ځکه د کورنۍ د غړو ترمنځ زد کینه نه وي. په همدې تړاو د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی بشیر احمد هغه شخص دی چې کورنۍ یې د نوموړو جنجالونو سره مخ نه ده. نوموړی داسې راته غږېدلی دی:
منګه خپله کور کې درې ورونه او دوه خوندې یو، پل د منګه خپله کورنۍ کې خدا خبره نسته. د ما خپله پلار مې ډاکټر ده او مور مې هم تر دولسمه پورې درس ویلی ده. زما په اند همدا به اصلي وجه یې چې زموږ په کورنۍ کې دا خبره نشته، زد و عناد و مابین کې. زمونږ مور پلار نو الحمدلله ښه ده، د هر ورور د هر خور په حق باندې رسېدلی دي. او بل یو یا بل علت به هم زما په نظر زما په اند دای چې د منګه په کورنۍ کې څه هر کار کېږي هر چا ته په خپل حق باندې رسېږي. مثلا که جنجال څه وایي، کومه دوا څه وي، هر یوه ته یې په یوه سترګه کتلی دي. داسې نه داسې تفاوت راوستلی یا فرق راوستلی، نو همدا وجه ده چې دا جنجال هغه نسته په منګه په کورنۍ.
دغه راز د کابل د مکریان اوسیدونکي بی بی حاجي وایي چې اکثره وخت مور او پلار له خوا د اولادونو ترمنځ تعادل نه مراعت کول او د هغوی حقوق په مساویانه توګه نه ورکول دا هغه علت دی چې د اولادونو ترمنځ زد خفګانونه او قصد پیدا کوي. نوموړی وایي مور او پلار د کورنۍ په راس کې قرار لري او که مور او پلار خپله دنده په ښه توګه سرته ورسوي نو د کورنۍ د غړو ترمنځ به زد کینه نه تر سترګو کیږي. هغه زیاتوي:
مور او پلار باید زوی او لور په یو سترګه وګوري. هر اولاد ته همدا یو رقم ناز ورکړي، ضرور نه ده چې مور او پلار پکې فرق وکړي. شکر ټول صمیمي دي، څلورې واده دي، همدغه یوه کور کې ده، ټول اولادونه په یو سترګه وګوري چې د فامیلي ژوند په قرار په آرام تېرېږي. بعد نتیجې همدغه د بېخي سره بېلېږي، خوند ورونه بېخي سره بېلېږي، جدا کېږي، رفت آمد قطع کېږي، دغه بدې مینه محبت قطع کېږي، خلاص دغه بدې پیل.
دا چې د اسلام له نظره په کورنۍ کې د کورنۍ د غړو ترمنځ زد کینه او خفګان څنګه خبره ده، د کابل پوهنتون د شرایطو د پوهنځي او اسلامي ثقافت ډیپارټمنټ استاد پوهنیار محمد شریف عمرزی داسې راته غږېدلی دی:
اسلام د مینې او قوت او ورورګلوۍ صمیمیت دین ده. خلق عظیم نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه همدې ته وایي چې سل من قطع که، هغه وایي وصل کول هغه چا سره ستا سره قطع د رابطو کوله، مور لور سره او خپل خویند په خپل منځونو کې، خویند له ورونو سره یا ورونو له خویند سره، او زد و زد بازی دا معنی دی. او دغه وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو مسلمان ته جایز نه دی چې یو بل مسلمان رو زیات له درې ورځونه پریږدي. نو دا خو د نور خلکو لپاره چې انما المؤمنون اخواتون، چې ټول مسلمانان سره ورونه دي، هدف یې هغه ځای کې ده. دا چې د یو کورنۍ په منځ کې دا ستونزې پیدا کیږي، دا په طریقه او لاس سره اسلامي شریعت دې مخه نیسي او دا معنی کوي چې باید دا کار ونه کړي، یو بل سره ضد ونه کړي.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې مو د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه راخیستې دي چې په ګډه یې سره اورو.
زمانم مقدس دی، د کابل اوسیدونکی یم. زما نظر دا دی چې دا قصد و قصدبازی دا ډیر بد عمل دی، او که قصد و قصدبازی دی و که به اتفاقی راضی کور کې بد نظام راضی، یو یو خواته زی بل بل خواته، مور پلار اولادونه ټول یو له بله جدا کیږي.
نما نمیرا جان شاشید قص قص بازی کا خبر نه، کور خود مین او محبت ته زما خام سره ټوسی په ودی سارخان کې نیمور پلار روند خويندې دا د مین او محبت کور دا.
زه مرسال یم، د کابل اوسیدونکی یم. د مکریان دا ډیر بد عمل ده.
درنو اوریدونکو، دا چې ولې په ځینو کورنیو کې د کورنۍ د غړو ترمنځ ضد او خفګانونه منځته راځي، کومې بدې پایلې لري او حل لارې څه دي، د خپرونې په دې برخه کې زموږ همکارې مریم توخی د کابل پوهنتون د ارواپوهنې او تربیتي علومو د پوهنځي له رئیس پوهندوی ستارالدین صدیقي سره مرکه کړي چې ستاسې پام ورته راړوو.
استاد لمړی پښتنه و داسې مطرح کړو چې په ځینو کورنیو کې دغه د خویندو ترمنځ، د ورونو ترمنځ، د مور د لور ترمنځ، د پلار د زوی ترمنځ دغه ضد او ضد بازي جارو جنجال وي، علت یې تاسو څه بولئ؟ ولې داسې کار کېږي په کورنیو کې؟
تر ډېر حده ممکن ده چې یو عامل یې د یو د بل د حقوق نه مراتول. په کورنۍ کې تاسو پوهیږئ چې هر څوک ځان ته ځای لري، هر څوک ځان ته موقف لري، او هر څوک ځان ته صلاحیت لري. یو عامل یې ممکن ده چې دغه عدم د مراعات د حقوق د یو بل دي، نو باعث دي کېږي چې کورنۍ کې تاوتریخوالی رامنځته شي او زر ضد بازي رامنځته شي.
استاد، اوس مثلا په یو کورنۍ کې دغه مشکلات رامنځته شو، د دوو خویندو منځ کې اختلافات دي، د مور د لور تر منځ کې اختلافات دي، جګرخونیانې دي، اوس مور او پلار ته څه لازم دي چې د کومو کړو نه ګټه پورته کړي تر څو دغه موضوعات، البته دغه مشکلات، دغه ضد بازي لږ سره کمی کړي؟
چیرې مور او پلار د فامیل هر اوستا د دوه موقف په اساس باندې وګوري، ترجیح ورنکړي، هر چا ته خپل حقوق ورکړي، دا به خبره وي. کله چې دغه رقم مشکلات رامنځته کیږي، باید هغه د دوی هغه جرړې یا ریښې باید وسلل شي. باید فکر وکړي چې دغه فرد مثال زما زوی زما په ضد ولاړ دی، خدای نه مکړه، لور مې فرد مثال د اولادونو ترمنځ یو کشمکش ده، دغه جرړې باید معلوم کړي چې ریښه څه ده، ولې دا رامنځته کیږي. کله چې ریښه یو موضوع معلوم شوه، بیا موږ کولی شو چې حل لارې ورته وسنجو.
استاد، اوس دغه تاوتریخوالی چې په کورنۍ کې ده، د خویندو ترمنځ، د ورونو ترمنځ، د مور د لور ترمنځ، دا ټولنې ته او کورنۍ ته کوم رواني مشکلات جوړوي؟
تاسو پوهیږئ چې کله چې یو څوک په کورنۍ کې رواني روغتیا ته سلامه ورسیږي، فکر مخشوش شي، حواس مخشوش شي، نو دنه به توقع نه کیږي چې کله چې جامعې ته ځي، کله چې دفتر ته ځي، ممکن په شکل د اشکالو باندې د خپل عقده ظاهر کی، ممکن ده چې چا سره خرابیه ونه کړي، ولې اصلي عامل په کورنۍ کې دی. ولې دا کولی شي چې په باندې، په چاپریال کې، په محیط کې، په دفاترو کې هم دغه ازرار یالته ښکاره شي، او کورنۍ ته مشکلات به زیږي چې کورنۍ کې دغه ستونزې ورځ پر ورځ زیات شي، او حتی باعث د انحلال د کورنۍ شي.
استاد، اوس د حل لارې څه دي چې باید از کومې لارې پیشنهاد شي چې دغه مشکلات ته ختمه ورکړي؟
ما مخکې عرض وکړو چې یو لارې اداره چې مونږ په کورنۍ کې د هر چا حقوق مراعات، دغه مراعاتور پر اساس د کور کې واقع دي، هغه کنټرول د کور په لاس کې لري. نو خبر داوي چې مور او پلار لور ته خپل حقوق ورکړي، زوی ته خپل حقوق ورکړي، ترجیحات ورنکړي. په اوسنۍ بینګ په هیواد کې فکر کوم د څلوېښتونه ډېر تلویزیونونه او د صدونه ډېر راډیوګانې موجود دي. خبر داوي چې زمونږ دغه رسنۍ چې فعلاً موجود لري، دغه مسایل په خپلو برنامو کې ډېر خپاره کړي، روان شناسان راوغاړي، د حل لارې چارې ورته وسنجوي. دا کولی شي چې اسلامی کتابونه، روانشناسی کتابونه، تربیتی کتابونه ولولي، او په اساس دا خپل اولادونه وروزي.
ډیره مننه کوم استاد.
تاسو سره مننه.
خو ګوردونکو، ارواپوهان وایي د ښه سواد درلودل، عامه پوهاوی، د یو بل د حقونو پیژندل او مراعاتول ټول هغه څه دي چې په یوه کورنۍ کې سالم شخصیتونه روزل شي. دا و د دې ونې د کور کلي د خپرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چاره.
Thank you. داسی ما شومان زمون دامو دا بابا وطن دامو دا دادا وطن پا مون باندی گیر گران دے تا افغانستان پا مون باندی گیر گران دے تا افغانستان دا زمون زیبا وطن دا زمون لیلا وطن دا وطن موزان دے دا افغانستان دا وطن موزان دے دا افغانستان درلم و شفا وطن زرگین پیروان